السلام علیکم ستړي مشه له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په پروني ځانمرګي برید کې د وژل شوو یو ټپیانو شمیر 130 تنو ته رسیدلی دی نن په افغانستان کې ملي ماتم دی ځکه پرون په کابل کې د دیني عالمانو په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي اکثر دینی عالمان ژوبل دي نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی دا افغانستان د کورونا چارو وزارت وی په پرونی ځان مرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او 3 اتیا نور ټپیان دي افغان حکومت پرون ماخام د میلاد نبی په مراسمو د ځان وژن کې برید او په کې دا وخت درنې مرګ ژوبل له عمل نن چهارشنبه په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی او د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شو یو او ټپیانو شمیر 130 شو تر رسیدلی دی د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل 50 کسان وژل شو او 3 اتیا نور ټپیان دي اکثر وژل شو او ټپیان دینی عالمانو چې دی وی غونډه لپاره ټول شو دینی عالمانو په کابل کې د اورانوس د په هوټل کې غونډه درلوده د میلاد النبی په مناسبت سره راټول شو چې ځان مرګي برید وشو د دغه بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د دغه سي ورته بریدونو په خوا مسولیت د عیش اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته اخو وسلول طالبانو په یو اعلامیه کې دغه بریټ غندلې ده افغان حکومت پرون سه شنبه ماخام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژن کې بریده او په کې دا وخت درنې مرګ ژوبل له عمل نن چهارشنبه په ټولو هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی ارک په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ نن په ټولو هیواد او سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند دی د امنیتي چروک په وینا د سه شنبه په ماخام یو ځان وژن کې بریدګر د کابل په 15مه ناحیه کې د اورانوس پورټل کې هغه محفل کې 14 وکړه چې په کې یو شمېر دینی عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې کې راټول شوي وو نړیوالو ادارو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو سازمانونو د غبریت په کلکو ټکو غندلې ده یو نامه په ټوټر لیکلی چې د دغه بریت په اړه سخته غوسه ده په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د غبریت په کلکو ټکو غندلې ده اخوا د افغانستان د دینی عالمانو ټولنې او له هغې ډلې د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی د غبریت په کلکو ټکو غندلې او ویلي دي چې دا د اسلام د چې دا په ټول اسلام باندې بریده افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی د اجرائی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیبي په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی پرونی ازادي راډیو ته وویل افغان اجرائی رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوې د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي خغلی رحیمی په وینا د دې غونډې ترڅنګ به خغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر د فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره لیدنې وکړي د افغانستان اجرائی ریاست وایي د اقتصادي همکاري او جلبول پاریس ته د خغلی عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتي په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي همدارنګه د دې وزارت په وینا د شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون ویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړي او د دې انتقالات او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن په کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکي د امریکا د خزانه وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله روسیا او ایران د سوریې په کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم نږدې او مهم ملاتړي دي هغه کسان او بنسټونه چې د امریکا د خزانه د وزارت د وروستیو بندیزونو هدف دي د روسیې سوریې او ایران دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او وی ویل د سعودي سلطنتي چارواکي منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځني غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو په دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې احتمال زیات دی چې شپږ پندوس کلن روسی جنرال الکساندر پروکوپچوک د انټرپول مشر غرشی. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبی کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکزی دفتر د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل کې د پرونی ځانمرګي برید په وژل شویو ټپیانو کې د وژل شویو ټپیانو په شمیر کې تغییرات راغلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي
تېرې ورځ د مکرام په توریستي حمله کې چې پورانوس هوټل په افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفر شهیدان دي او 3 نفر
ګڼو نړیوالو ادارو له هغې ډلې یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او نورو چارواکو د کابل پرونی برید په کلکو ټکو غندلی. افغان چارواکو او دینی عالمانو هم دغه برید غندلی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس بصیر حقانی وایي
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
په دغه پروګرام کې چې تر 11 بجو به دوام کوي څو مفصل راپورونه هم درته خبرو. له هغې ډلې د پاکستان او افغانستان د اوبو د ستونزې په اړه او همدارنګه د جنگ جګړو کې د ماشومانو د کارونې په اړه هم راپور لرو. ماشومان څه وایي؟
مونږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب ده. مونږ له حکومت نه غواړو چې مونږ ته توجه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتل راځو د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه تازه ارقام او تازه جزئیاتو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی ځانمرګي برید کې 50 کسان وژل شوي او د تازه شمیرو له مخې 3 نور ټپیان شوي چې روغتونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال کرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او نور مسایل به هم سره شریک کړي. د کابل په سټوډیو کې د لږ سره خبر یو کو په بخښنه سره چې اکرام الله اکرام مخکې ریپورت راکړ خو اوس یوسف خان زدران آماده دی او موږ ته راپور راکړي د کابل په سټوډیو کې. یوسف خان زدران دی، زدران صاحب مهرباني وکړئ جزئیات تازه څه دي؟
بله ستانګزه سب اورستی جزئیات چې موږ د افغانستان د کورونیو چارو وزارت هم دارنګ د امر اختیار وزارت سره غږیدل یو دوی شیبه مخکې موږ ته د تیر شپې یا د تیر ماخام د پیښې په اړه جزئیات راکړه. وای چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د په پیښه کې د ځینو ټپیانو وضعیت وخیم دی چې له دې سره ممکن لیکن د وژل شو کسانو شمیر هم زیات شي. د ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د تیر ماښام د تورستي حمله کې چې په اورانوس هوټل د افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي له بده مرغه 50 نفر شهیدان دي او 3 نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایي نه دي، کېدای شي په دغه ارقامو کې تغییر راشي، ځکه د ځینې علماو او ځینو کسانو هغه صحیح وضعیت چې دی هغه وخیم دی.
نو پیخه هغه وخت رامنځته شوي وه کله چې د دینی عالمان تیر ماښام د میلاد النبی په مناسبت یو غونډه کې سره په اورانوس هوټل کې رامنځته شوي. دا هوټل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ ته هم خورا نږدې پروت دی، او د افغانستان د هوایي ډګر د کابل عمومي هوایي ډګر په سړک باندې دی. پیخه ماښام وخت رامنځته شوي وه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا ارقام چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اراده کړ تاییدوي. خو دا چې پیخه څنګه رامنځته شوې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا پیخه د یو انتحاري کس لخوا رامنځته شوې ده چې سیمې ته یا دغه محفل ته ځان رسولی و او هلته یې چاودنه کړې وه. چاودنه هم هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې دا غونډه په رسمي ډول پیلېدله او د قرآن عظیم الشان تلاوت کېده. په همدې وخت کې هغه ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې دي، چاودنه شوې ده. بلې،
د کورنیو چارو وزارت د پیخې د څېړلو لپاره څه ژمنې وکړې؟ تاسو چور سره خبرې وکړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیخې په اړه باندې څېړنې پیل کړې دي. همدا اوس هم د ملي امنیت د دوی همدارنګه ټیمونه په سیمه کې دي او پیخه څېړي. خو یو څه چې وایي، دوی وایي چې د دغې غونډې څخه نه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چیرته چې د دغه هوټل څنګه نږدې دی او نه هم حوزه په جریان کې اچول شوي وه، په ټوله کې یعنی پولیس په جریان کې نه وو. نو له دې امله دوی ځان ته سي وایي چې د دغې پیخې امنیت خو نه و نیول شوی. اما پوښتنه دا ده چې په دغو هوټلونو کې له دې وړاندې هم غټي کمپاینی غونډې ترسره کیږي، همدارنګه ودونه هر شپه ترسره کیږي، زرګونه خلک راټولېږي. د نصرت رحیمی څخه پوښتنه وکړه چې د هغو په اړه بیا د تدابیر څه وي. دوی ویل
با وجود دی چې په مجموع کې د سیمې امنیت خوندي دی، خو ځینې ځانګړي مراسم وي چې هغه لکه پرون ورځ چې د علما او لوی محفل و، او یو دوی هغه نورمال محفلونه وي چې غوته تاسو پوهېږئ چې چېرته نغوته ورته وشي په برخه ته ډېر خطرات نه دي متوجه.
نو د دوی دلیل خدا د استانګ زې سب امن پسیمه کې د خلکو سره چمن خبرې وکړي، خلکو ډیر زیاتون غبرګونونه درلودل، ویل چې دا پیخ ابله.
تاسو ویل چې سیمه ته ورغلي وي، د خلکو وضعیت څنګه واغوي څه ویل درته؟
دوی ویلي چې دا پیخه په ډېره دستوري شکل لکه رامنځته شوې وي. امنیتي ارګانونه او بنسټونه یې پړه بلل چې دوی نه دي توانېدلې. له دې وړاندې هم داسې سترې غونډې امنیت خوندي کې په تېره هم په علماو باندې، له دې وړاندې همدارنګه په عامو ځینو نورو غونډو باندې چې هغې کې خلک راټول شوي وي داسې حملې ترسره شوي دي. ویل کېږي چې دوی امنیتي بنسټونه مکلف دي له دې وړاندې داسې پیښې رامنځته کېږي د هغې مخنیوی وکړي. او دوی سره دا پوښتنې وي چې څنګه یو انتحاري کس توانېږي د داسې خلکو په منځ کې واقع شي.
مننه کوم یوسف صدران، له دوی سره خبرې کړې وې. اتمن به موږ غږونه لرو چې وروسته به بیا خبر کو که څنګه.
او اتمن به خبرو خبرې مور سره شوې دي په راتلونکو رسنیو کې. اما عمومي خبرګونونه راوتلي دي تر دې زیات بلابلو شوراګانو بنسټونو همدارنګنو لوړ پړو چارواکو دغه پیخه په کلکو ټکو غندلې ده. د کابل د علماو شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیخه د هر ډول بشریت خلاف یو پیخه ده چې رامنځته شوې ده. دوی وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نمونږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو، دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په وروستي یو ټویټ کې ویلي، دا هغه کسان چې په افغانستان کې دا ډول خشونت کوي هغوی د افغانستان په راتلونکي کې هیڅ ځای نه لري. د یادونه ده چې له دې وړاندې تیر ماښام د پیښې وروسته وسلوالو طالبانو د کومې ډلې سره چې دا وخت افغان حکومت او د امریکا استازي د سولې او پخلاینې په خبرو اترو هم لګیا دي، دا پیښه خپله دوی هم غندلې ده او ویلي دي چې د دوی مجاهدین دین په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري او دای د شر پسند یا د شر خوښونکو ډلو کار بللی دی. بلې
مننه کوم یوسف زدران له توضیحاتونو. مو یوسف زدران د ازادي راډیو خبریال د کابل په سټوډیو کې جزئیات راکړل. دا چې د کورونا چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځانمرګ برید سیړي کومې ډلې تر اوسه د دې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو تازه جزئیات دا دي چې 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اکثر دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت په یو غونډه کې راټول شوي وو. د کابل په سټوډیو کې به پات شو. هلته د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر حسیب الله تلاش ناست دی. تلاش صاحب ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. خبرګونونه څه دي په سوشل میډیا کې خصوصا د ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر او نورو چینلونو باندې؟
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د اورانوس د ودونو په سالون کې د تیر مخم د ځنګر ځانمرګ برید په اړه باندې پاید وایم چې موږ د ازادي راډیو اوریدونکو او د ویب او فیسبوک باندې لیدونکو ته د وروستیو جزئیاتو او د معلوماتو د ورکولو لپاره سیمې ته ورغلی وو. او له سیمې او هغه روغتونونو چې د دغه پیښې مړي او ټاپیان ور وړل شوي وو او په ژوندۍ بڼه مو ویډیوګانې او معلومات خپاره کړل. په سیمه کې مو هم له عیني شاهدانو او له هغو کسانو سره خبرې درلودې چې د خپلو خپلوانو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د یو شمېر روغتونونو مخ ته راټول شوي وو. دغه راز د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه د دغه پیښې پر ژوندۍ ویډیوي راپورونو هم خلکو خپل غمرازي او نظریات او پوښتنې مطرح کړې وي. که څه هم شمېرې سلګونه کمنټونو ته رسیږي او لسګونه زره کسانو دغه ویډیوګانې لیدلې دي، خو زه به د ځینو کمنټونو ولولم. د دفاع وزارت پخوانی وایند ښاغلي دولت وزیري زموږ په دغه ویډیو باندې چې لایف سټریم وه یا هم په ژوندۍ بڼه خپرېدله د سیمې څخه لیکلی دی چې نننۍ برید او د دې په څیر نور بریدونه په انسانیت بریدونه دي. دغه سی بریدونه یوازې د افغانستان دښمنان تر سره کوي. دغه سی بریدونه جواب یوازې د افغانستان د خلکو ملي والی دی. محمد شریف شیخانوال لیکلی دی چې دا کار د سولې دښمنانو کړی چې هر چا کړی خو د افغانانو دښمن دی. دغه راز وکیل لودین بیا وایي چې د دې په وینا سپی هم دغه سې کار نه کوي لکه دغه رقم حیوان صفته انسان چې کړی لعنت پروشه جهنم ورته غوښتون کیم.
یعنی دغه کاری چې د دوی هغه کمنټونه ډیر لغوسی ډک دي او داسې مسله
ډیر دوی په غوسه دي او ډیر هم له دغه پیښې څخه واشینه ښکاري. دغه راز خایسته جانان په نوم یو اوریدونکو لیکلي دي چې یا الله تعالی نور په خوږ وطن افغانستان کې امن راولي. نه پوهیږو چې په څه ګناه کې مونږ نیول یو. یا الله نور مو معاف کی. یا الله نور مو معاف کی. دغه سي خوب د دې ورته باید وویل شي چې د ازادي رادیو شمیر نور اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پانو کتونکو پر حکومت او د افغانستان په امنیتی کشفی او استخباراتي ادارو هم انتقادونه کړی دي. حتی د دوی کڅه هم نظریات او کمنټونه چې موږ لرو ډیره یو ډول دي. یعنی انتقادونه
پیخي غندلي
ته دا ویل شي ودي چې دغه پیخي غندلي ده. حتی دا هم ویل دي چې د افغانستان د کورنیو چارو په د کورنیو چارو د وزارت په یو کیلومټري کې دغه د ودونو تالار په اورانوس د ودونو تالار وو او دوی څنګه ونه کول شول چې په یو کیلومټري کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخه ونیسي. ځینې له حکومت غوښتنه کړې چې دوی امنیت ټینګ کړي او د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې حکومت امنیتی کشفی او استخباراتي ادارې پاتې بللې دي.
ډیره مننه کوم حسیب تلاشو د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخي مشر لمون سره خبري کولې. د ازادي راډیو په پښتو او د فیسبوکونو باندې هم درنګ په ویب پاڼه کې د خلکو د خبرګونو په اړه باندې د پرونی ځانمرګي بریټ پاڼه چې کوم په غیړې لمون سره ورستي ارقام او د خلکو نظریات شریک کړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې د انتحاري حملې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصری خبرې کړې دي. ویساخ پلواکی ورسپانی لیکلی دی چې د کابل د تیر ورځې په انتحاري حمله کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. په دې اړه پخپور شوی مطلب کې وړاندې راغلی دی چې حمله د میلاد النبی په ویاړ د دینی عالمانو په یو غونډه کې وشو چې لامل یې له 500 ډیر کسان وجل شوی او تر اتیا او نور ټپیان شوی دی. په مطلب کې دا هم راغلی دی چې یاد غونډه د مولانا جلال الدین بلخی د بنیاد لخوا را بلل شوی و چې زیاتره ګډون کوونکي صوفیان وو. ورسپانې دی ودینی عالم مولوی مختار مفلح له قول لیکلی دی چې په دغه غونډه کې پخوانی او طالب چارواکو هم برخه اخیستی و خو مرګ جوړ لورته نه رسیدلې. دا مطلب لیکوال په تیرو څو میاشتو کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې چې په دومره شمیر کسانو ته مرګ جوړ لواړوله. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په یاد حمله خوشینی خود لیکلی دی چې په پیخه کې لسلو ډیرو دینی عالمانو او عامو افغانانو ته مرګ جوړ رسیدلې ده. په ورسپانه کې راغلی دی چې پیخه د کابل د اورانوس په نوم په یو هوټل کې په داسې حال کې شوی چې نږدې زر تنو دینی عالمانو د میلاد نبی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې راټول شوي وو. ورسپانه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله لیکلی دی چې انتحاري حمله کوونکي هوټل ته دننه د خلکو منځ ته ځان رسولی او چاودنه یې کړې ده. هیواد دولت ورسپانې که څه هم د دغه پیښې په اړه څه نه دي لیکلي خو په ارګ کې د میلاد نبی د تیرې ورځې په غونډه کې د ولسمشر د وینا مهم ټکي راخیستي دي. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله راغلي چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا دی چې موږ د نبوي سیرت او لارښوونو نه لازمه زده کړه نه ده کړې. په مطلب کې همدا شان وړاندې راغلي دي چې ښاغلي غنی یادې غونډې ته ویلي چې د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې و چې په پیروي سره یې کولای شو هوسا ژوند ولرو. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د تل په څیر په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا وسلوال مخالفین به د هیواد په برخلیک حاکم شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس چې امریکایي چارواکي د سولې د مذاکراتو د توجیه لپاره طالبان د یو قدرتمند او نماتیدونکي ډلې په توګه یادوي وایي چې د افغانستان قضیه نظامي حل نه لري. د سرمقالې د لیکوال په باور اوس پوښتنه دا ده چې لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ولې دغې ډلې ته ماتې ورنه کړه. د سرمقالې په پای کې راغلي سول افغانستان ته وړتیا ده خو نه باید سولې ته د رسیدو لپاره ټول ارزښتونه لمنځه یوړل شي او طالبان واک ته ورسول شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. هر چیرته چې یاست د ویل د چی د نن پروګرام مو تر ډیره پوری د کابل د پرونی ځانمرګ بریټ پاړه باندې ځانګړې وو. نن مو د موسیقي پروګرام هم لدی چې په کابل کې او په ټول افغانستان کې ملي ماته ملان شوی وو. د موسیقي پروګرام نه لرو نو دغه پروګرام به خبري برخه به تر یو لس بجو پوری دوام کوي. د کابل د پرونی ځانمرګ بریټ پاړه باندې د امنیتی چارو له کارپو ښاغلی یوسف امین زادی سره هم د اوس خبرې کوو. د ټلیفون په کرخه دی زازای سیب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیست. په کابل کې پرونی په داسې ځای کې بریټ شوی دی چې د کورونې چارو وزارت ته ډیر نږدې دی، ښایي 2 کیلومتره یو کیلومتره فاصله وي. څنګه په دغسې یو ځای کې دا لوی بریټ کیږي او په دومره شمیر خلک وژل کیږي او ټپیانیږي؟
مننه. ګوري مونږ بار بار ویلي دي دا مجلسونه داسې یعنی د مخکې نه پروګرام شوي مجلسونه نه دي چې دښمن دی پاکستان نه یا دی بلکوم هیواد نه راشي او ځانو تراور سوي فرصت ورسره وي او دلته بل اخره د انتحار وکي. دا مسائل ټول په داخل د افغانستان کې تنظیمیږي او ما پرون د خپل فیسبوک په پاڼه هم دا مسله خپل نظر د بدوالو سره شریک کړو چې په دغه مسایلو کې په دا رقم خنړی بریدو کې هغه کړې یا حلقات لاس لري چې هغه د سولې ترجمن نه دي او په څنګ کې نه غواړي چې د افغانستان باثباته خواته لاړ شي یا وي ما حکومتداري درسته شي یا مې ما دولتداري درسته شي یا ټول ټاکنې درست ترسره شي. همیشه دغه خلک په دې پلمه او په یغه پلمه اته د رسانه طریقه هم تعدی دیوي غوښتنې د قانون پر خلاف دي. د دغو خلکو لاس بولم زه په دغو عملاتو کې، یعنی نه غواړي چې دلته سوله تامین شي، ثبات راشي. د دغو دښمنان دي، دا داخلي علاقات دي، قړې دي چې انتحاریان هم همدلته ورسره دي، قرار په کورو کې کینولې دي. بس موقع ته ګوري چې وزارت وایي چې ووزه د عدالت غږ چکته به دغه ځینې انتحاري ورولېږي. نو دا داخلي علاقات دي چې دغه چې د مونږ استخبارات او د مونږ کشفي ادارې او د حکومت لوی اشتباه یا ناکامي پام درک
ته زه غواړم پوښتنه چې تر اوسه خو څېړنې دقیق نه دي نو تحلیلونه بم داسې وی چې مخکله څېړنه به وي څه باید وشي په دغه یو حالت کې چې جلوګيري وشي فکر نه کوي چې د افغانستان مثلا د خصوصا د کابل د امنیت لپاره ستراتیژیانی لډیر وخت هم دغه په یو شکل دی اوس ورس پر د دوی تاکتیکونه د حمله بدليږي څه کول پکار دي چې باید دغه تاکتیکونه د دوی د دفاعي تاکتیکونه هم تازه شي تاسو په نظر په امنیتي مسایلو کې دغه څه امکانات شته که څنګه
ګورې د کابل خصوصا د مونږ هوا کې نور ولایتو تعدیدات مختلف تعدیدات دي نه د کابل څنګه نسبت د نور ولایت نه ډیر زیات دي دلته تدابیر په لوی کچه کې چې د امنیتی تدابیر ورته وایي هغه ته چتر د امنیتی ویل کېږي د چتر د امنیتی په د مونږ امنیتي ځواکونو چې هغه ملي دفاع وزارت ده د کورنیو چارو وزارت ده او استخباراتي او کشفي ادارې دي په دغو کې په سلګونه خالیګاوې او سوري پکې دي په سلګونه مشکلات او ستونزې پکې دي چې دا حکومت ونه توانېدو یا دغه چارواکي ونه توانېدل چې دغه خالیګاو دغه ستونزې ته دوی متوجه شي. تاسو که فکر وکړئ د کابل په مورد کې تاسو راځم د کابل مورد کې خپل بین المللي ټولنې او د افغانستان حکومت وعده کړی و چې د کابل خار به ټول د امنیتي کمرې بنستېږي اته په کوڅو عمومي سړکو کې دا نسبې نه شولې او نړیواله ټولنې وعده کړې وه چې په شپږ میاشتې کې به دغه پروسه مو ختموو. د کابل امنیتی تدابیر لپاره دوه کمربندونه نو چې د کابل نه وتلي وي باید افراشي و جوشي و هغه تاسیسات به جوشي و چې تاسو دا کار نه ده کړی دا کار نه ده شوی او انداز چې د اماد استخباراتي او کشفي په ادارو کې کچې ته نفوذي د دښمن صرف یو چشته زه د افغانستان خلکو ته وایم چې د دوی باید متوجه شي دښمن صرف طالب القاعده داعش نه ده ما مخکې وویل چې هغه اشخاص ډلې ته پلې چې دوی دغه اتلس کلنې یا پنځوس کلنې هغه دوی ګټې دلته منافع په خطر کې دي او د دوی شخصي منافع دي ګوري منافع دي دا هم دښمن ده دا هم نه غواړي چې موږ ثبات شلې خاطر راشي
او مننه ژوندۍ او سلامت د امنیتی چارو کارپوخ غلی یوسف امین زادای چې موږ سره په ژوندۍ توګه وغږیدې کور ودان د سیاسي امنیتی چارو کارپوخ غلی زادای او د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې امنیتی په لوخ خپل تحلیل شریک او ویل چې دغه سه حمله د په نظر البته تر ډیره مسولیت غوډلو ټپلو تو ورګرځي چې په افغانستان کې د یوالي پر ضد کار کوي او همدارنګ د سولې او نورو ملي ګټو په خلاف هڅه کوي.
آزادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتل سم د یو بهرنی راپور د خبرولو وخت را رسیدلی دی. د په پاکستان کې په مرګ د محکومې شوې ایساوي خزي چې بیا ورسره راخوش شو بیګونه او پیژندل شو وکیل وای چې آسیا بیبی او کورنۍ باید جر تر جره له پاکستان ووزي. سیف الملوک چې د دې وکیل او اوس په جرمني کې دی خبرونه ته ویلي چې د آسیا بیبی او دغه کورنۍ ژوند ته خطر پیښ دی او باید جر تر جره ووزي. دوی ویلي چې لګانو ادارو هیوادونو سره خبرې کړې چې آسیا بیبی او نورو د کورنۍ غړو ته پناه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ. ملاند راپورته
په پا پاکستان کې له زندانه خوش شوې آسیا بیبی د پاکستان څخه د وتلو په کوم لیدس هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. د خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورن کړی او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی وو. نوموړي چې اته کالې زندان کې تیر کړي په روسي کې د پاکستان د ستر محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملوک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیزو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوه چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلې. مخکې له دې ویل شو چې د کاناډا، اسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو سرګند نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشکېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرونو ویل هیله مند چې لویدیځ نړۍ به د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموله زیاته کړه چې د اروپای ټولنې د غلو په شمول لڅو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک پاړه خبرې روانې دي، خو ډیر جزئیات ورنکړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لا بایک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګوندیو ښځو د اوبو پر سر لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تور نه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته وس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی په کابل کې د پرونی ځان مرګ بریډ د مرګ جوبلی شمیر یو څلور درشو ته رسیدلی دی. د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل 50 کسان وژل شوي او 3 تن نور ټپیان هم روغتونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی رحیمی ویل چې د پرونی ځان مرګ بریډ په اړه باندې د افغانستان د امنیتي ادارو څېړنې پیل شوې دي. پرون په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت یو شمیر دینی عالمان راټول شوي وو چې پر ځان مرګ بریډ شو او مرګ جوبل ور واوخته. نړیوالو ادارو افغان دینی عالم مانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خنړی ابرید په سختو ټکو غندلې ده. افغان ولسمشر هم دغه ابرید غندلې او په ټول هیواد کې د ملي ماتم امر کړی ده. افغان جرای رئیس عبدالله په پاریس کې د بعد اروپا د همکاري اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې نن وینا وکړه. د سفر هدف د اقتصادي همکاري او جلبولو یات شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولې چې د دې وزارت په وینا د یوې ایرانی روسی شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلی په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجی د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنی غونډه کې راټول شوي او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. پروګرام ته بیا هم خراغلې اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د لوګار د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې خلکو شکایتونه کړي چې د لوګار کابل لوی لار نه امن ده او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اوبو د ستونزو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور واورو. په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او د چې څومره جګړو افغان ماشومان ځپلي او دوی بې ځای کړي دي، په دې اړه هم تاسو ته تفصیلي راپور لرو. تر پای را سره پات شي تر یو لسو بجو به دغه پروگرام دوام کوي. اوس رازو د لوګر په اړه راپورت د لوګر اوسیدونکو وایي لته رڅو میاشت رئیس د کابل لوګر په لوی لار امنیتی غوښونه ډیر شوی او ځینی وخت وسلوال طالبان سړک تر اوځي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. بل لورته د یاد ولایت امنیتی چارواکي وایي د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې چاڼیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي په دې لار کې شته امنیتی غوښونه لمنځه یوسي. نجيب الله الوخیل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل لوګر لوی لار چې خو سپکتیا هم پلازمینه کابل سره نخلوي په ورسته یو میاشتو کې نام نشوي او حتی وسلوال طالبان ځینی وختونه د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک تر اوزي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغې لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. هغوی اندېښنه لري کچیر افغان امنیتي ځواکونه دا لار عمل نکړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډیرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنجشنبه په ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس نظری آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
په دې لاره کې تقریبا تو میاشتو را په دې خوا وسلوال ډلې د سرک سر تر اوزي او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر د خوست د خلکو لپاره یو پولیس راتور ته جوړ شوی.
د سرور پونون دیاد ولسوالی یو بلوسیدون کې وای چې د کابل لوګر سړک ځینی وختونه د وستوالو پلاس د مسافرو د ښکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وي.
امنیتي لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو نه خلک نشي کولی په سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکل دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره کښته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته موږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کړ، په کوز په پټو کې دواړه په شهادت ورسوو.
آزاد خبریال متی الله سرور وایي د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په دې لاره تګ او راتګ ډېر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده، او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دي چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي، او یا محافظین ډېر کړي چې دې لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي، د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نشي کوی چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لار دی که دولت غواړي چې دلته د لارې مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تېرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې چاڼي عملیات پیل کړي، او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تېرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد اغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼي عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله یې ښه نتیجه ورکړي. ځینې سیمې او کاریجات یا کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداري، احمدزی کلا او نورې هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچی راګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي په یاد ولایت کې په 800 جریبه ځمکو د مالټې، نارنجان او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جریبه ځمکه د یادې میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. روح الله انوري ته بغاک شو.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جریبه ځمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلې بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی، او سکهاله اوس په دغه موسم کې منګه 800 جریبه ټارګټ ورکړی او د قانونم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړې دي. زمونږ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندې هوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازې مالټي، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپل باغونو په جوړولو سره د دغه وارداتو مخاوني سي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سترس بی کیفیت د همجوار ممالک نو واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا دی چې د 3 میلیارډ ډالرو په خوا شو کې د بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ڈی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خورا بلیک مارکیټ پیچکاری کړی دی. نو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټولو دهقانانو ته ټول مالک مالکین د ځمکو ته څوک چې ځمکې لري هغوی ته مو مشوره او توصیه دا ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي، خواري کوي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خلک طرفه به حکومت تقویه کولو کې به راغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوخت چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نو می رحم الله د لاوړه د ولباغ اوسیدونکو یم. مالټي د لیمبوان د شین د روان د نالوی د قانی بک شنو اوس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی د کم سبزی هر څه ډیر ستاره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو، لیمبو را ته راشي، مالټه را ته راشي، نور داسې مواجهات چې موږ ته کامیابي راکړي، موږ زموږ اقتصاد به وړي کې موږ مخکې بوزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15-16 جره بازمه کده را سره اوس غواړم په هغه کې دا خبره نارنج یا مالټې باغ کینم. فائدہ خدا نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي. نو نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ اوسیدونکو وای ک چیرته په ولایت کې د باغدارۍ چارو ته پام وشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خوده کولې شي او خه حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي، بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالی کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښته د نومبر په شلمه چې د لړم د میاشتې له 19 سره برابر ده. د ماشوم نړیواله ورځ ون منځل شو کډ سم په تیرو نګدي اتلس کرونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پیسې ولګي د خوب تعلیمي روغتي او نور برخو کې د افغان ماشومانو اساسي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي ډیر زیات څیړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت څیړل چې د جګړو له کبله د خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطي وسلوال او جنایت کاریډلی د جګړې لپاره استفاده کړی.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو له کبله د خپل مینو پر خودو ته اړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ له کبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمېره ورزیات شول. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمېره ده او اصلي رقم هماغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې په سلو کې 16 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې. خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزله هیواد دی او ماشومان هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیايي شرایطو کې ژوند کوي. لزدا کړو به برخې دي او د یوې مړې ډوډۍ د مندلو لپاره درانه کارونه کوي، خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو د ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړي دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چیرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا باید دغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کیږي او یا به دغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومان نه بیا سربازګري کیږي او له دوی استفاده کیږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستر اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت، وسلوالو مخالفینو، خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتی له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بي ځای شوی دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوی چې داسې یو ځواک ته پناهي چې هغه سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپل ګټه پورته کړې او خپل ځواکونو کې د دغه بي ځای شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګيري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګ پوري په خوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ رادیو ته ویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکه او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپل مینو پر خودو ته اړ شوې دي. د مقام چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، تخار، کندز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځنګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنی بې ځای شوی کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنی بې ځای شوی په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکی ځوانان په تعلیمي، روغتیایی او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت تربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړې ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بي ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بي ځای شوی افغان ډوډۍ د څښاک کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکوري او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1995 کال د نومبر په شلمه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1998 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د قاچاق، د اختطاف په مسلح قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر شلمه له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی په خپله ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو ته وګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې هم اوریدل شي. د هر ځای کې چې یاستې او د ازادي رادیو پروګرامونه ته د سهار لوو د مخام تر وو پورې غوښني ولا شي. همدارنګه د کله چې د ازادي رادیو پروګرامونه ختميږي د وی او ای د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه هم په همدغه چپ باندې چې موږ نشرات لرو پیلېږي. اوس پر شو دغه پروګرام ورستی مطلب ته د اوبو په اړه باندې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کې د اوبو د سرچینو کمښت یو عمده ستونزه ده. بل ستونزه د افغانستان د اوبو د کنټرول پاړه ده چې ویل کیږي ډیره برخه اوبه بیل دي چې په افغانستان کې دننه استفاده ترې وشي نورې وادونو لاغې ډلې پاکستان ته ځي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه د اوبو لپاره بندونه جوړ شي. دغه ستونزې او د اوبو په اړه نور مسلو او لنجمنو مسایلو په اړه باندې احمد شیبار یو مفصل راپور جوړ کړی چې هیله ده تر پای واوري. په همدې سره زام له تاسو خدای په معنی اخلم. ښه ورځ ولرئ.
ل افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي رادیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چاره پټه پدریدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولش بانک پته
بانکونو مخته کاره ویلی ک پاونسان کی تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هوا د اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. د کونړ د شال او چاګی د بندونو په چیر بندونه 500 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستانی پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک پوښښ شو. د پاکستان په باور کې چیرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنگلونه وول شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالت دي، او سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی، او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له عمله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ، او هلته له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. USAID پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخور بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټره اخلي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د USAID په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونه مخکې شروع کړې دي، یعنې تخنیکي مطالعات شروع کړې دي، او همدارنګ ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شي د ارقام کې نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوې دي. دوی د توک درې کول ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځنه جوړون کېشته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځنه د پاکستان دي، ځنه د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 16 اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبله رو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیا او سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټره لري، وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي ځمکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبي ځمکو ته ورکړل شوې دي، هغه باید یو چونکی دا یو شریک یو بدی شریک یو زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر څلوي خلکو کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي، او وس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وبونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1918 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کړه. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وی چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخله یو اصلي علت و بودی او افغانستان له هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
چې موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوو، ولا دا ډیورن پلس نه پیژنو، ولی کله چې موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورن په استقامت تر داخليږي، دا که موږ وایي چې تاسو تر دغه پورې د استفاده او کېدل نه وروسته بندونه پکې جوړولای شو، داسې کولای چې دومره مقدار اوبه درخلي، ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیشي سخت ضرورت لري. د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهیشي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالی ډیره خواره کړې ده او د بلوچستان لور